آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 9:30 بجې دي او دا د دې نیم ساعت خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ده: د سوریې جنگي الوتکو د مشتن زدې د یاغیانو په ځایونو باندې بمباری کړی دي. د استانبول د یوه کلب په برید کې په وژل شوو کسانو کې خارجي اتباع هم شامل دي، او د امریکا حکومت په دې کار کې چې هغه په سلګونو عراقیان چې د داعش د افرادي ډلې د تشدد قربانیان دي په دایمي ډول بیرته آباد کاندي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د هوایي قواو جنگي الوتکو یو ځل بیا د دمشق ښار ته نږدې په یاغیانو بمباری کړی دي. یاغیانو او سارونکو ویلي دي چې دغه بمباری په عراق کې د یوه کمزور اوربند ټینګولو نه درې ورځې وروسته شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د غوربند نه خپل ملاتړ چې د روسیې او د ترکیې په منګړتوب د سوریې د متخاصمو ډلو ترمنځ شوی دی څرګند کړی دی. مګر د اوربند د شروع کېدلو نه وروسته د هغې نه سرغړونې روانې دي، او په سوریې کې متخاصمې ډلې او حکومت د سرغړونو پړه په یوه او بل باندې اچوي. له بلې خوا په سوریې کې یاغیان ویلې دي که چېرې حکومت دغه شان په متواتر ډول د اوربند نه خپلو سرغړونو ته دوام ورکړي، نو د اوربند د موافقې نه به ووځي. د سوریې د اوربند څارونکي وایي چې پرون د دغو سیمو په سوونو خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کلی کور خوشي کړي. پرون د یکشنبې په ورځ د ترکیې د استانبول د ښار په یوه کلب کې د یوه وسلوال سړي په ډزو کې د خارجي اتباعو په شمول د مړو شمار 9 تنو ته رسېدلی او 10 تنه نور زخمي شوي دي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دفتر ویلي دي چې د دغې پیښې په مړو کې د سعودي عربستان اتباع هم شته دی، مګر د خپلو اتباعو د مړو د شمار په باب څه نه دي ویلي. مګر د دغې قونسلګرۍ د منابعو له قوله د شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي چې په دغې پیښې کې د سعودي عربستان 15 تنه اتباع هم مړه شوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دغې پیښې کې د اردن 4 تنه اتباع مړه او 15 نور زخمي شوي دي. همدغه راز د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغې حملې کې د عراق 3 تنه اتباع وژل شوي دي. وسلوالو کسانو چې انتحاري واسکټونه په تن وو د عراق په جنوب کې د پولیسو د تلاشۍ په یوې پوستې باندې حمله کړې ده. د عراق چارواکي وایي چې دغه حمله د بغداد نه 130 کیلومتره لرې جنوب پلوته د قادسیه په ښار کې شوې ده، او په هغې کې وطن مړه او 15 نور زخمي شوي دي. د دغې حملې برید کوونکي وژل شوي او د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق د داخله چارو د وزارت یونتاق سعد مان ویلي دي چې دغو وسلوالو کسانو د دې نیت درلود چې د نجف ښار ته ځان نه ورسوي او هلته ځان مرګي بریدونه وکړي. د امریکا حکومت په دې کار کوي چې هغه په سلګونو عراقیان چې د داعش د افراطي ډلې د تشدد قربانیان دي په دایمي ډول بیرته آباد کاندي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مهاجرینو د ادارې مشر لیری بارتلت د امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکا د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سره په شریکه په دې کار کوي چې دغه عراقیان چې زیاتره د یزدي د قبیلې او عیسویان دي د امریکا په بیلوبیلو ځایونو کې آباد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د کاناډا د مهاجرینو د چارو د وزارت یوایت د تیر کال د ډسمبر د میاشتې په شروع کې د عراق شمالي برخو ته په سفر تللی و، او هلته د محلي حکومت او د بشري مرستو د خیریه ټولنو د مامورینو سره په دغې مسلې خبرې کړې وې. په برازیل کې یوه وسلوال سړي د یوه کور په خلکو چې د نوي کال په شپه راغونډ شوي وو ډزې کړي دي، او په هغې کې په خپله د وسلوال سړي د پخوانۍ مېرمنې او د هغه د 8 زوی په شمول ټول 11 تنه وژل شوي دي. په خپله دغه وسلوال سړي د ډزو په پای کې ځان هم په خپله وژلی دی. او پرون د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د خپل ملک خلکو ته اطمینان ورکړ چې حکومت په د اسهامو په بازار کې د ثبات د ټینګولو لپاره جدي هڅې وکړي. هغه دا خبره هغه وخت وکړه چې د ایران د یوې واحد چې د ایران د پولي واحد ارزش په تېر هفته کې دومره راټیټ شو چې په خوا یې ساری نه و لیدل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی نیم ساعت پښتو خبرونه اوري، او دا هم زمنګ د دې خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان په ځینی لری پرتو سیمو کې اوس هم خلک د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د ضرر او مخنیوي په اړه لازم معلومات نه لري. د روغتیایي چارو د مسؤلینو په وینا همدا وجه ده چې یو شمېر ماشومان له واکسین کولو نه بې برخې پاتې کیږي. پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته چې د خوست نه رالیږلی دی.
سپینګری زکیم خان د خوست اوسیدونکی دی. هغه وایي سره له دې چې په لیک لوست ډېر نه پوهیږي، خو له رسنیو ډاکټر آر او نورو خلکو یې اورېدلی چې فلج د ماشومانو دایمي معلولونکې ناروغي ده. زکیم خان له خلکو غوښتنه لري چې نه یوازې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي، بلکې په خپلو سیمو کې د صحي رضاکارانو پر وړاندې د هر ډول خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
نو زه د ټولو خلکو نه دا غوښتنه لرم چې د پولیو واکسین د ووایي، دا ډیره فایده رسوي، ګوزان تکلیف نه خالق لوسوي، شلوون مونږ خلک ډیر مخکې وړه وړه شل کېدل، عین ای شلولې نه دی بچ کوي، تندرست کوي، دا ډیره فایده لري. مونږ یو وراره ده، عین اوس هر سال دا اس کې واکسین نه وو، اوس یې د نورو ورونه وریرونه واکسین وایي، ښه په حال دي، ښه تکړه دي.
د دې ولایت په اوسیدونکو فرید الله وایي چې د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي دي. هغه زیاتوي چې ځینې خلک د پولیو د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلومات نه لري.
پولیو خو داسې مرض ده چې سړی د خونه مثال شلیږي، بیا ګرځېدای نه شي، مثال بل چاته هر چاته محتاج وي. پولیو خو ډېر خطرناک مرض ده، باید دا د منځه یوړل شي. خلکو ته مو دا غوښتنه ده چې باید پنځه کل ناکامو ماشومانو ته واکسین ولیږي ضرور، که په خپل کلي کې نه وي باید په زور تفصیل وشي، مثال د واکسین ولیږي، واکسین ضروري دي.
دا مهال د خوست له 12 ولسوالۍ څخه یوازې په علي شیر او ګربز ولسوالۍ کې مبالغین فعالیت لري. دوی کور په کور ګرځي د ګوزن ناروغۍ د خطر او ماشومانو ته د واکسین د تطبیق په اړه پوهاوی ورکوي. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال پر هغو خلکو چې ګنې لا هم د ګوزن له ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په لارو چارو نه پوهیږي، ماشومانو ته د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
د هر کمپاین پر مهال په خوست کې نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي، مګر د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د اړتیا وړ عامه پوهاوي نشتون له کبله یو شمېر ماشومان له واکسین محرومیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
پولیسو د قندهار د نړیوال هوایي ډګر د 15 تنو خزو کارکونکو او د هوایي د ډرایور 3 تنه قاتلان رسنیو ته وښودل. دغه کسان ویل چې د هوایي ډګر د ملکی چلن د 15 تنو کارکونکو د وژلو دستور ورته د ډیورن د پولیسو اخوا ورکړ شوی و. پام وکړئ، زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل ته لګلی رپورټ.
پورا دوی اونۍ مخکې د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د دې خوجې په سیمه کې سهار وختي د ملکی هوایي چلن 15 تنه ښځینه کارکونکي او د هغوی موټر چلونکي په یو وسلوال برید کې ځای پر ځای ووژل شو. د کندهار د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې پولیسو د یاد برید څلور تنه عاملین نیولي او د دوو نورو د نیول کېدو هڅه روانه ده. نوموړي زیاته کړې چې نیول شوي کسان د وسلوالو طالبانو د یو غلچکي ګروپ غړي دي.
نو په دا وروستیو کې زموږ د کشپي ارګانو او د ملي پولیسو په خاص هڅه اوان څلور نفره په دې تړاو موږ ونیول چې تاسې خپله اوس ولیدل، خپلې اعترافات یې تاسې واورېده. دغه څلور نفره وه چې دوی د پیسلا د چرکي ګروپ و، د مبارک په نامه یو قومندان دی، د هغه دپاره یې کار کاوه، دوی دغه عمل سرته رسولی و.
د کندهار د امنیت امیر زیاته کړې چې د وسلوالو نیول سوي ډلې په خاکریز ولسوالۍ کې هم لومړی د یوې امنیتي پوستې پولیسو ته زهر ورکړی و او وروسته یې لس تنه پولیس وژلي. تورن کسان هم رسنیو ته وښول سوه او د هوایي چلند ملکی ادارې پر ښځینه کارکونکو یې د برید کیسه خبر اعلانو ته داسې وکړه.
واکسین طالب ته پیرا کوله، په یوه کوڅه کې شنې طالب نه، په بل کوڅه کې زه په خپلې هدایت لا ناستوم او دې ته که عسکر له مار ژغ کوه جمعه خان و او سردار ونی وو، دغه تاج محمد ته کام پر وکړله. د سردار ونی څه چې ماشین په خپل ورڅخه وو، د تاج محمد جمعه خان توپنچی ورڅخه وی.
وای چې بوتل ما په نیمه لارې برام شیان کوم چې کله یوړم شیان یې راکړل زدي د مخه سره زه ورسته ناشم دي د مخه دي چې کومه کدي اکار وکړم من دوه ټکم وکړم
تیر اونۍ د وژلسو ښځینه کارکوونکو د کورنۍ غړو له دولت څخه د دې کسانو د نیولو او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې وه. د کندهار پولیس وایي چې پر ښځینه کارکوونکو د بریدګرو څلور کسانو دوسیه یې څارنوالۍ ته انتقال کړې او نور نو د عدلي او قضایي بنسټونو دنده ده چې په دې برخه کې عدالت تطبیق کړي. عمومي باور دادی چې پر ښځینه کارکوونکو د برید د عاملینو نیول کېده به د ښځینه کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې پر امر او هیاتو ښه تاثیر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د استانبول د ښار په یونایټ کلب یا د نڅاپو سالون کې د ډزو لامل د مړو شمیر 9 ته رسیدلی دی. په موکړه د آشنا تلویزیون رپورټ
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو وایي په مشکوک په سلټون روان دی او لا نیول شوی نه دی. پر دې سربیره یو تن پولیس هم وژل شوی دی. د پاتې اتلس قربانیانو هویت لا تثبیت شوی نه دی.
تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي دي. موږ د 16 تنو هویت تشخیص کړی دی. 15 تنه بهرانیان وو او 15 تنه نور زموږ اتباو.
د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سایلو ویل چې په روغتون کې د 9 زخمیانو علاج بشو. په زخمیانو کې 4 تنه کاری زخمی شوي دي او 1 تن ډیر کاری زخمی دی. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو له خبریالانو سره د سیسلی اطفال پر روغتون کې خبرې کولې.
هغه معلومات چې موږ ته امنیتي قواو را کړی دي ټوپکوالا یوازې وو. هغه کورته یو پتلون اغوسی وو او له ننوتلو سره سم یې ډزې پیل کړلې. هغه د وتلو په وخت کې هڅه وکړله چې خپل جامې بدل کړي.
د استانبول والی واسف ساحن دا د ترهګرۍ برید وباله. والی ساحن زیاته کړله چې په دغه برید کې د اوږده بورد له وسلې نه کار اخیستل شوی دی او د نوي کال مانځون کې په وحشیانه ډول په ګولیو وویشتل.
موږ له هوټل نه بهر ډیر شور واورید. دا ښه چې موږ ته یې وویل لطفا احتیاط وکړئ د دې لپاره چې خوندي واوسئ. زما ملګرو وویل راځئ چې دغه کلب ته ولاړ شو چې هغه لیونی پکې ډزې کولې، خو موږ تر هغې مخکې هلته له تللو نه مصرف شوي وو.
یو عیني شاهد وایي په کلوب کې دننه به د برید په وخت کې تقریبا 600 کسان حاضر ول. کله چې ډزې پیل شوې نو یو شمېر کسانو د اوبو په لاره د تېښتې هڅه وکړله. ځایي رپورټونه وایي مخکې له دې نه چې په کلوب کې دننه ډزې پیل شي یو پولیس او یو ملکی سړی له ودانۍ نه بهر وویشتل شول. یوه ترکۍ میرمن سنم یانیک وایي چې موږ په کلب کې دننه ډیر خوشحاله وو چې ناڅاپه خلکو په منډو پیل وکړ. زما خاوند وویل مه وېرېږه او هغه پر ما ځان راواچاوه. زه په ډېره خوارۍ بهر ته ووتم او ډیر خلک مې ولیدل چې په وینو لانده وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان وویل چې ترکیه به تر اخره پورې د افراطي ډلو خلاف جګړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي سکرتر مرستیال اریک شولز وویل ولسمشر اوباما د خپل ملي امنیت د ټیم له خوا نه د ترکیې د استانبول په برید باندې خبر شوی دی او هغه له ترکیې سره د ناټو د یو غړي هیواد په توګه خپل ملاتړ بیا تکرار کړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
د قندوز په ولایت کې د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونو د پامیرو په نوم نظامی عملیات پیل کړي دي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې تر اوسه پورې نظامی قواو پرمختګ نه دی کړی. پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ تا چې د قندوز نه موږ ته رالیږلی دی.
په قندوز کې خلک د پامیریو په نامه عملیاتو ته منتظر وو چې په روان ژمي کې به قندوز له مخالفو وسلوالو پاک اعلان شي. د دغه ښار په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل شول، خو له دوه ورځنۍ جګړې وروسته په سیمه کې عملیات نه دي شوي او افغان ځواکونه په همغو سیمو کې دي چې په لومړۍ ورځ ورغلي وو. د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د دغو عملیاتو له وجې زیات شمېر خلکو کورونه پرېښودل، خو امنیتي چارواکو په سیمه کې عملیات درولي دي. د قندوز څو تنه فعال ځوانان په دغه ولایت کې د روانو نظامی عملیاتو په اړه داسې نظر لري.
دا عملیاتونه چې دولت د خوانه کیږي په دې خاطر دي چې محلي چارواکي د مرکز
چارواکو نه مالی سرچینی په توګه استفاده کیږي او دغه هغه خلک کې دربدره کیږي چې هغه ملکی خل دي دغه دولت هم خپل مابین کې هم غږی نه دي سره نن خ جدي توګه کی دوی ورشه صحیح ونیسي سبا باندې دوی دغه ساهونه رواني وځي بیرته اما طالبان ساهو ته راځي ملکی خل چې خپل ځای ته راځي کمه اشتمنی چې جوړی کړي په سو کالو کې هټول د لاس اور کړي
دولت وی عملیات هم پیل کړي او واقعا عملیات نه دي په خپل پیاده قوا ټنګونه ده نشته هر خطه چې دوی ورشه په نامه دي چې خط دی پالته دي قوا نشته او له تیارو څخه کله راکټ فیر کې سو راکټ چې د منګ عملیات وکړي خلکو ته یو دس یو فضا خي چې دغه دلته عملیات شته په واقعیت کې نه عملیات شو نشي
کوم عملیات چې اوس فعلاً روان دي لکه د حضرت سلطان ساکه اوت منزو کې دازه کې همغه اول ورځې نه چې کوم نفر ولاړ دي کوم نیرو چې ولاړ ده تر اوسه ولاړ ده چې حتی یو قدم هم مخته نه دي تللی دا څوک چې وایي چې پیشرفت یې کړی دا ټول دروغ دي دا ټول شاهد دي د الچین د مکتبه پورې دغلته چې دولت دا یو هفته کېږي ولاړ دي لارې بندې دي خلک رفت آمد نه شي کولای په سیند باندې اوړي ځي ی دشتې له لارې په بلوڅانو باندې خلک راځي خار او ډېر سخت په عذاب دي
د قندوز د ولایتي شورا غړی صفي الله امیری وایي چې محلي چارواکي د عملیاتو د نتایجو په اړه ناسم خبرونه خپروي په داسې حال کې چې افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو پرمختګ کړی
حکومت محلي ما کې گفتن ما عملیات کردیم برای ما بسیار جګب خنداور است عملیات یعنی
محلي حکومت چې د عملیاتو یادونه کوي د خندا ځای دی عملیات څه ته وایي اته ورځې کېږي چې عملیات پیل شوي او مخالفین باید له خپلو مرکزونو وتلي وای او سیمه دولت نیولې وای خو په اته ورځنیو عملیاتو کې مخالفینو پرمختګ کړی بلکې افغان ځواکونو پرمختګ نه دی کړی د ولایتي شورا یوې بلې غړې فوزیه یفتلی وویل چې په پامیریه او عملیاتو کې د افغان ځواکونو لخوا پرمختګ نه دی شوی
از نتیجې عملیات هم همې مو شما دیدار سم کې ته هنوز پیشروی
د عملیاتو نتیجه مون ګورو چې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او لسیمایز او مرکزی دولت څخه غواړو چې عملیات چټک کړي د قندوز د امنیه نوې قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د عملیاتو لپاره وروسته د قندوز د امنیه قماندان ټاکل شوی خو د دوی ځواکونو پرمختګ کړی دی
عملیاتو ما فعلا هم جریان درو ما مصروف تحقیقات بعضی
زمونږ عملیات اوس هم جریان لري او د پلان مطابق د زینو سنگرونو په جوړولو بوخت یو عملیات په سمه توګه پر مخ روان دي د قندوز خلک اندیښمن دي چې کچیرته د خار شاوخوا سیمه له مخالفینو پاک نه شي کېدای شي راتلونکي پسرلی کې د خار ساحه هم پر خلکو تنگ شي ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15
د افغانستان د حکومت په یو تازه ریپورت کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبر کړي ویل شوی چې حکومت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په خاطر او په پاکستان باندې د صادراتو او وارداتو له درکا د اتکا د کمولو لپاره ځینې عملی اقدامات وکړل مونږ په دې اړه د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه وکړه او د هغه نظر مو معلوم کړو پام وکړئ مرکې ته
دودیال صاحب د افغانستان د حکومت یو رپورټ د شنبې په ورځ خپور کړی دی په کې ویل شوی چې حکومت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي انزوا د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي او په پاکستان باندې د صادراتو او وارداتو اتکا کمه کړې ده تاسو په دې ارتباط څه وایئ
موږ په اقتصاد کې بعض وخت پارادوکسونه لرو پارادوکس دلته ته متضاد معنا نه ور د عامه په معنا به راوخلي عامه دا معنا چې بعضن یو پیښه ښکاري یو قسم خو لوی بل قسم یا اقتصادمن او اقتصاد ورته یو نظر کوي ولې ښکاري چې ټولنې ته بل قسم ډېره مشکل ده چې د حکومت پالیسي او د جامعې د اقتصادي وضعیت تحلیل یو شان ته وکړو حکومت د خپل پالیسي د لحاظه رښتیا هم کامیاب و اما دغه تصورونه او دغه پروژې چې دي د ډېرې اوږدې مودې لپاره دي موږ په 2014 کال کې ثمره پروژې نه درلودلې اما د اوږدې مودې لپاره به د افغانستان انکشافي اهدافو کې ډېر مهم رول ولري لکه د ریل پټلۍ راتګ لکه د یو شمېر توګو بندونو جوړېدل لکه تجارت نړیوال سازمان چې د افغانستان عضویت پاکستان په وارداتو باندې د اتکا کمېدل ولې تل مقابل د نورو هېوادونو سره د تجارتي اړیکو پراختیا دا ټول هغه مثبت کړو ولې متاسفانه لکه سره هم چې خاري افغانستان په دغه پنځه شپږ کلونو کې په بهرنۍ مرستو باندې متکي وو یوازې متکي نه چې تقریبا اضافه سره زموږ د انکشافي پتیجې ډېره برخه بهرنۍ مرستې وي نو بهرنۍ مرستې کمې شوې امنیت هم ورسره یو څه ناڅه متزلزل شو او د یو شمېر بهرنیو مؤسساتو وتل دې یو څه منفي تاثیر وکړ نړیوال بانک هم چې راپور خپور کړی ده 2018 کال نه وروسته
بلې اوس خو په افغانستان کې خلک د فقر او غربت په حالت کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسان چې د جنگونو له امله بې کوره شوي دي او سرپنام نه لري.
په افغانستان کې به بېوزلي او بېکاري وي، خوشبختانه غذایي مسئولیت په خپل ځای ده، دا مطمئن حالت دی. اوس نو کې یو شمېر افریقایي هېوادونه لکه سویسه حبشه د هومره مزمنه سوی تغذي چې موږ زیات خیر ماشومان او باندې سوی تغذي حواله تغذي په داسې سری واغه حالت نه ده. او د ځوانانو وتل دوه درې راتونه لري، دا به یو شمېر اقتصادي مهاجر وي ولې یو شمېر نور سهوه کوي په غفلت سره د خپل هېواد پرېږدي او د یو ډېر ارامه ژوند په هیله خارج کوي. یو ایرانی د جرمني د هېواد یو شمېر مهاجر مني او افغان ځوانانو ډېر په زیات سره مخته خوا حرکت وکړي، دا دومره توقع نه کېده او نه هم دومره فشار و.
ځینې اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان نه ډېره سرمایه وتلې ده، د پانګې او سرمایه د وتلو په اعتبار دا یو خراب کال و.
دا موږ هم منو نظر چې 2010 کال نه مخکې زیاتره سرمایه د افغانستان نه فرار وکړي، هم کادرونو فرار وکړو وتل، هم د کار نیرو، هم سرمایه. او علت دا و چې دلته د امنیت خطر ولیدل شو او تاسو ته معلومه ده چې سرمایه یا پیسې هر څه نه زیات تجاریږي، پر انسان نه هم زیات تجاریږي.
دا پروفیسر محمد بشیر دودیال د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد استاد چې موږ سره په ټلیفون باندې مرکه کوله. مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په 2014 میلادي کال کې د ټکنالوژۍ په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې ناکامۍ هم لیدل شوي دي. خو بیا هم په ټکنالوژۍ کې پرمختګ د یوې ښې راتلونکي زیری ورکوي. په امریکا د امریکا غږ د خبریال جورج پوټیک رپورټ ته چې دا د فیستا اورول کیږي.
الکترونیکی موټرې نوره نوې خبره نه ده او د موټرو جوړونکي وسیله کوي چې په راتلونکي کې د موټروانه موټرو ټکنالوژۍ ته پرمختګ ورکړي. د یو شمیر پیښو باوجود موټر جوړونکي او شریکونکي شرکتونه د داسې موټرو د جوړولو لپاره کوشش کوي چې له هغو موټرو نه فرق ولري چې په سرکونو کې د چلولو تجربه لري. د ملکی نقشو اجرایه رئیس ساراوان پوتا گانتا
that situation in the future we can study what you know millions of
کله چې خپل چلون کې موټر پراتلون کې وخت کې دغه وځ سره مخامخ شي نو موږ مطالعه کوو چې څومره ملیونو خلکو دغه وځ په باره کې عکس العمل خودلې ده او وروسته به مناسب پریکړې کوو. 2014 کال ډول ډول روباتونه ولیدل او ځینې د عادي خلکو سره مرسته هم کوي. د شلډن په نامه روبات د خلکو سره مرسته کوي چې د الوتنې په وخت کې خپل الوتکې ته د تللو د دروازې په پیدا کېدو کې ورسره مرسته کوي، مګر اکثر لا تر اوسه په تجربوي حالات کې دي چې د ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې ستونزې په حل کړي. نورې لا پخوا په فابریکو، ساینس او حتی د مریخ په مخ کار کوي. ټاکل شوی ده چې ډرون د تجارتي شیانو پر رسولو پیل وکړي. په طبي ټکنالوژۍ کې هم پرمختګ شوی دی، همدغه راز د معلولینو سره مرسته کوي چې یو څه قابلیت پیدا کړي. د توبنجین د پوهنتون استاد سرجو سویکادر د سکایپ له لارې نوای
فار ایگزامپل اف د هند از موونګ Although you are not intending to move your hand,
then you can veto this kind of movement with your eye.
مثال په ډول کلاس حرکت کوي که څه هم چې نغواړي لاس ته حرکت ورکړي او د خپل سترګې په حرکت سره دا ډول حرکت ویټو کول شي. دی درې ډوله پرنټرونه وس د ماشين پیچلې پرځې جوړول شي. د استهلاکي ټکنالوژي ستره ناکامي د سامسنګ ګلاس کې د ووم سمارټ ټلیفونو چې په بیټرۍ کې نقص پیدا شو. سامسنګ دغه ټلیفون په چټکۍ سره بدل کړ خو ستونزه پر ځای پاتې شوله، ځکه نو بشپړ لاین باید له منځه یوړ شي. ایکس ډوله بې نومه توغندې د توغول نه د مخه وچاودېدل او تجارتي مصنوعي سپوږمۍ تباه کړه او د خصوصي شرکت پلانونه یې ورو کړل. 2018 کال د کورنۍ مرستې پراخېدل ولیدل چې په دې کې د موسیقي اورېدل او د انټرنیټ له لارې د معلوماتو لاسته راوړل پکې شامل دي. د مربرګ د پوهنتون د روغتون ډاکټر جرګن شیفر انوای
The knowledge in medicine is going to double. So if we want to use this enormous improvement
تب کې معلومات دوه برابر شوې دي، ځکه نو که تاسو غواړئ چې په تب کې له زیاتو معلوماتو نه کار واخلئ نو موږ ته د مرستې سیستمونه پکار دي او موږ باید د سافټ ویئر آلات ولرو چې له مخې دغه معلومات لاسته راوړو. همدغه راز په 2018 کال کې کمپیوټري غلاګانې شوې دي، ځکه نو متخصصان وایي سایبر امنیت به د 2018 کال لپاره ډیره مهمه ټکنالوژي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خراب شم مت جامن پنوش لوگ خراب شم آد جامن پنوش لوگ خراب شم مظفر خزان کی کلکتو بو کمال بیا او وقت گلو کی خراب شم نو تچی ما دو حقیس پہ بولی رکی با گور بیا با پتڑلو کی خراب شم ما غمون د پردو پستر غستی وا یا حسین چرتا پخپلو کې خراب دغه دنیا وړوې دغه دنیا وړوې او چې مخامخ شي چې مخامخ شي مخلما وړوې مخلما وړوې ګلیا پما ګلیا پما دغه دنیا وړوې دغه دنیا وړوې چې مخامخ شي سدا بیا وڑوے سدا بیا وڑوے چمکا مخشے چمکا مخشے مطلما وڑوے مطلما وڑوے گلیا پما گلیا پما دغ دنیا وڑوے دغ دنیا وڑوے چمکا مخشے
ډیر محترم اوریدونکو زموږ لمړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه په تشریح کې شروع کیږي.
رادیو آشنا.